څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د کابل پر پوهنتون د لړم په میاشت کې د شوي برید په تړاو د یو تن د اعدام حکم استیناف محکمې تایید کړ. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر په خپرونه کې درسره شریکوو او د دې پېښې په اړه هم اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په دوها کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړو له زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د چټکولو پر اړتیا خبرې کړې. د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل هغو اوو میرمنو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې وژل شوي، او چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. بشپړ خبرونه. په دوها کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې دی او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کړی. شریف زرمتی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې له خلیلزاد سره د لیدنه تیر ماښام وشوه. نوموړی وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکوالي او ملاتړ ټینګار وشو. همدارس د ملګرو ملتونو پر رول، د سیمه ایز اجماع پر پیاوړتیا او د جګړې او تاوتریخوالي پر لمین زوړو خبرې وشوې. ښاغلی خلیلزاد پرون دوهې ته ورسېد، خو له هغه مخکې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار د مظاهرې ګډونوالو ته په وینا کې پر حکومت تور ولګاو چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په اساس د دې ګوند غړي له بند نه د خوشی کړي. هغه د روانو ستونزو پړه پر حکومت او له بهر پر راغلو چارواکو واچوله او خبرداری ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي.
نن ما د سوله ایزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت، جنګ، ناامني، ادبي ترورونه او اوسنی خونړی بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي.
افغان حکومت د نننیو اعتراضونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې له حزب سره د 2016 کال په سپتمبر میاشت کې د شوې موافقې مواد عملي شوي. حکومت همداراز په هدفي وژنو طالبان ګرم بللي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یو غونډه کې ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د زړورو ښځو جایزې به د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر فاطمه ناتاشا خلیل، د ملي امنیت د جندر برخې مشر جنرال شاملا فروغ، په ننګرهار کې د انکاس ټلویزیون خبریال ملال میوند، په میدان وردګو کې وی قابلی مریم نورزاد، په کاپیسا کې مدني فعال فرشتي کوهستاني، په غزنی کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو افسر فاطمه رجدی او د زندانونو ساتون کې فرشتي تور کړل شي. د خځې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی. د زړورو ښځو سګنۍ جایزه پر افغانستان سربیره په ایران، ترکیه، بیلاروس، برما او وینزویلا کې د ښځو د حقونو فعالانو ته هم ورکول کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما امنیتي ځواکونو د پوځي کودتا پر مخالفو معترضانو یو ځل بیا ډزې وکړې او یو تنې ووژه. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بس لپاره غونډې ته تیاری نیسي. معترضان د پوځ لخوا د معترضانو له ځپلو سره سره په چې په ترڅ کې له 500 زیات کسان مړه او له 1000 زیات نور ونیول شول، نن بیا هم د میانمار پر مرکز او نورو ښارونو کې واټونو ته راووتل. دا تاوتریخوالی د نړیوالو لخوا غندل شوی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به همداراز د قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته راجع کړي. چین اعلان کړی چې د هنګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. له دې اعلان څخه ښکاري چې پیکینګ په دې مهم نړیوال مالی مرکز کې نور نو خپل مخالفین نشي زغملی. صدر اعظم لی کیکیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستن کې غونډه کې د وینا پر مهال په هنګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاس پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ د یو هیواد او دوو سیستمونو پر اصل ولاړ یو. موږ به د دې دوو سیمو اداري سیستمونه او میکانیزمونه اصلاح کړو څو اساسي قانون او اساسي اصول پکې نافذ کړو.
د ملي کانګرس د رئیس پلاوی مرستیال مشر وانګ چین ویلی چې د هنګ کانګ د اجرایه رئیس د غوراوي طریقه باید اصلاح شي، ځکه د هغه په وینا د دې سیمې په انتخاباتي سیستم کې نیمګړتیاو د اپوزیسیون فعالانو ته اجازه ورکړه چې د خپلواکۍ غږ اوچت کړي. د چین د ملي کانګرس کلنۍ غونډه نن د مارچ په 15 پرانستل شوه چې یو اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دا بدلونونه به په همدې کانګرس کې تصویب شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد استیناف محکمې د آرش په نوم د یو تن د اعدام حکم تایید کړ. خلک څه وایي؟
په ټوله کې چا چې په موږ بې رحمي کړې ده په هغوی د همداسې بې رحمي اوسي.
په دې خبرونه کې به د دې سربیره دا واوري چې په خوست کې د یو شمېر ولایتونو ځوانانو د افغان سولې لپاره غونډه وکړه.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي پر طالبانو پر حکومت همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي.
نن په کابل کې د شپاړس ولایتونو د عزلوبي لوبې پیل شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن هیله مند دی چې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرو ته ستون شي. پر کابل پانتون د برید یو شمېر قربانیان وایي د دې برید په تړاو په اعدام محکوم کسان باید علني اعدام شي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې تازه په افغانستان کې د استیناف محکمې د کابل پانتون د تروریستي حملې د عامل او طراح محمد عادل د اعدام حکم تایید کړ چې په آرش مشهور دی. د افغانستان د اساسي قانون د حکم پر بنسټ تر دې وروسته به دا دوسیه سترې محکمې ته سپارل کیږي او د ولسمشر له توشیح وروسته به د اجرا وړ وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوی بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو ولستنو نورو ټولګیوالو سره وژل شو. د وژل شوی یو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې و. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی و هماغلته اعدام شوی وای، خو په خواشنۍ سره چې اوس هم د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وای دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپي شوی وای خپل هدف او هوډ څخه پښه نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې سات کې عاملین پیژندل شوی دی له دولت نه غوښتنه ده د سلیغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندونه یې نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بې رحمي کړې ده په هغوی د همداسې بې رحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نشي راګرځولی، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړا وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
څلور میاشتې او درې ورځې وړاندې پر کابل پوهنتون برید وشو. دوه تنه وسلوال د لړم په دولسمه د پوهنتون د شمالي دروازې له لارې انګړ ته دننه شول او پر محصلانو او د پوهنتون پر کارکوونکو یې ډزې پیل کړې. دې برید شپږ ساعته دوام وکړ. بلاخره د شپاړس محصلانو په ګډون د دوه ویشت تنو په وژل کېدو او څلوېښت تنو ټپي کېدو وروسته پای ته ورسېد. پر کابل پوهنتون برید نه یوازې په کور دننه له سخت غبرګون سره مخامخ شو، بلکې په نړیواله کچه دا حمله وغندل شوه. حکومت د دې پړه پر طالبانو واچوله، خو دې ډلې انکار وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د لړم دولسمه د دوشنبې ورځ غرمه مهال نږدې یولس بجې دا د هغو ډزو غږونه او د محصلانو چیغې دي چې پر کابل پوهنتون د برید پر مهال ثبت شوي. دوه تنه وسلوال د پوهنتون له شمالي دروازې د پوهنتون دننه ننوځي، له لومړي سره ډزې پیلوي، خو لږ وروسته لویدیځ لوري ته د حقوقو پوهنځي پر ودانۍ یرغل کوي. وسلوال هلته په ډېر شمېر محصلان یرغمل نیسي. تر څنګ د دې ودانۍ دننه د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي شپاړس محصلان چې په یوه خونه کې وو په ډز ولي. پر کابل پوهنتون برید له شپږ ساعته نښتې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان حکومت دا برید د طالبانو کار بولي، خو طالبان د خبره ردوي. په دې برید کې دوه ویشت تنه وژل کېږي او څلوېښت نور ټپیانېږي. په ټپیانو کې ډېر شمېر هغه کسان وو چې ځانونه یې د ژغورنې په موخه د ټولګیو له کړکۍ راغورځولي وو. هما د همدې محصلانو له ډلې وه. هغې دوه میاشتې وړاندې د خپل وضعیت او د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو لا هم په پښو نشي درېدی او روحن هم نارامه ده.
عقلي او عصبي ډاکټران هم وایي دا چې اکسیجن کمی سره مخ کېږي او وضعیت مې خرابېږي. د همدې پیښې او ټکان له کبله دی چې ما لیدلی ډېره بده ورځ وه. یادېږي مې چیغې وې، هر څومره مې چې منډې وکړې بیا هم لوېدم، ټول ځای په وینو لړلی و.
د دې پیښې له څلور میاشتو زیات وخت تیر شو، خو امنیتي وضعیت تر دې کچې دی چې د هما په ګډون د دې پیښې یو شمېر قربانیان یا یې هم کورنۍ د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي خبرې وکړي. پر کابل پوهنتون برید په کور دننه له سخت غبرګون سره مخ شو. په نړیواله کچه یې هم پراخه غندنه وشوه. امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونه او ناټو دا برید د افغانستان پر راتلونکي حمله وبلله او هر څه ژر یې د عاملانو دریولو او ورته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم ژمنه وکړه چې د دې برید طراحان به نیسي او سخته سزا به ورکوي. تر دې چې له برید دولس ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې پر کابل پوهنتون د برید د طراح او عامل د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت عمومي ریاست د دې کس نوم محمد عادل خود او زیاده کړه. هغه د کابل په دولسمه ناحیه کې نیول شوی دی. ملي امنیت د محمد عادل د اعتراف له قوله لیکلي وو چې د طارق او هدایت په نوم له دوو تنو نورو سره یې له یوې هوکړې وروسته پر کابل پوهنتون برید کړی. د دې شخص د نیولو وروسته د کابل پوهنتون د برید د قربانیانو کورنیو د هغه د اعدام غوښتنه وکړه. تر دې چې د مرغومي په دیارلسمه نیټه په لومړنۍ محکمه کې هغه ته د اعدام سزا واورول شوه. د پیښې د قربانیانو د کورنیو تر څنګ ډېر شمېر سیاسیونو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ. د لومړنۍ محکمې پرېکړه پرون د کپ په څوارلسمه په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوه. محمد عادل نه نیول وروسته د خپل اعتراف پر مهال ویلي وو پر کابل پوهنتون یې ځکه برید وکړ چې د پوخ خلاخه خبر جوړوونکی او حکومت تر فشار لاندې راشي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا خبرداری ورکوي چې د ټولو ورته جرمونو کوونکي به د همدې ډول برخلیک سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
ځواکونه په افغانستان کې په هر سیمه کې چیرې ترهګریز فعالیت ترسره شي او ترهګر انسان فعالیت وکړي، موږ د هغوی پر وړاندې جدي عمل کوو. یا هغوی سرکوب کېږي، وژل کېږي او یا هم د قانون په چوکاټ کې به مجازات کېږي.
پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. وایي ویل دوه وسلوالو یې دا حمله کړې ده، خو اوس پر دې پوهنتون برید کوونکي ته د اعدام له سزا وروسته د خلکو غوښتنه داره چې د وروستیو هدفي وژنو په ځانګړي ډول د خبریالانو د وژنو مسؤولان او عاملان ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي.
ژوندی
ژوند
طریقه ش پولیس او جنسمینی
تا کار وسیله نه بچ تا کار مریض راغی
ازادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و د شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ زمګه کینو
ازادی رادیو 1269 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. د خوست او یوشمیر نورو ولایتونو ځوانانو پر افغان سولې د خوست په شهر کې د وی غونډې په ترڅ کې خبري وکړي. دوی وویل چې ځوانان باید پر حکومت، طالبانو او نړیوالو فشار راولي څو افغانان وی سولې ته ورسیږي او جنگ جګړې پای ته ورسیږي. له خوست راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لښپګشت ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستې ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درچلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سورې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سورې په راوستو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلی او لس متبه شوی د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دراسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. بنان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګه په څنګه دغه غاک بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصل ته در وسوله را ورشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل ول ځوانان د ټولنې حق قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکې رول لري.
د ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او نیکبختي تاسو کولای شئ. مبینان په دې اساس نه د ځوانونو ونډه ډیره اړینه ده بل خصوص د سولې په پروسه کې ځکه چې سولې پر وسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندره دغه ځوانان دي هغه څوک چې قرباني ورکړي دي په دې اساس نه ځوانونو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا حماتوی خزی کولای شي د نارینه ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې ځخپل د ملا د تیر په هیڅ نه نه ارزوما چې ډیره مهمه ده ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه و نارینه ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستای پیغلشته خو یواز لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاوی ترمنس د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپل ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
Referendum sonrası
the massive is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو بیان هیله څرګنده کړه چې ایران به پر اټومي موضوع ګټور خبرو ته ستون شي. دا هیله وروسته تر دې وښودل شوه چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. وروسته له هغې چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هیله وشو ده چې ایران شایي پر اټومي موضوع ګټورو مذاکرو ته مخه کړي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگټن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل واشنگټن په دې خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي موافقې د راتلونکي برخلیک په باب ځینې هڅونکي اشارې ورکړي، نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگټن په پوره لیوالتیا د ایران د قوي ارادې په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کېدای سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران یو ور بیا د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران په بدل کې د غچ په توګه په دې اټومي تړون کې له خپلو کلیدي ژمنو سرغړونې پیل کړې. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده، خو ټینګار یې کړی چې تهران باید هغه په بشپړ ډول رعایت کړي. ایران چې تل یې د اټومي وسلو جوړولو ادعاوې رد کړي، لومړۍ غوښتنه یې له دغه هېواده د بندیزونو لرې کېدل دي. په همدې حال کې فرانسې، بریتانیا او جرمني غوښتل د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ ملګرو ملتونو ته یو پریکړلیک وړاندې کړي چې په هغه کې د تهران لخوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تفتیش پر ځنډولو انتقاد شوی، خو دغه پلان یې بیرته لغوه کړ. ایران تیر میلادي میاشت له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ پریکړه وکړه چې پریکړه لیک به نه وړاندې کوو، خو اوس باید ایران ثابته کړي چې دا اټومي تړون بیا برحاله کېدو ته جدي دی. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و چې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې په کابل کې نن د اوسلو بلوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي، خو اوس هم د لوبو لړکره خو یوه سیمه ایزه موضوع یا نړیواله موضوع د پاکستان د سوپر لیگ لوبي د کورونا په ناروغي د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو له اخته کېدو وروسته وڅنډې دي. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 10 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دا لوبي بیا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمېر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان یې د بورډ پر رسمي وبپاڼه خپور شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکي دی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او خېګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبه د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بعد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیگ سګنې لوبه چې شاوخوا ډېر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 14 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبه پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډالو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د اوزلو لوبي د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې. په دې لوبو کې د بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بغلان لوبډلو برخه اخیستې ده او د افغانستان د ختیځ دوو ولایتونو نورستان او ننګرهار لوبډلې پکې دي. همداراز د کابل، لوګر، بامیان، هرات او د کندهار د اسلوبي ټیمونه هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اسلوبي د فدراسیون مرستیال فهیم نظری ازادي راډیو ته د نن سهارنیو لوبو په اړه وویل:
سهار مو یو لوبه لرله چې د کندهار لوبډلې د پنشیر لوبډلې سره مسابقه وکړه. دا لوبه کندهار وګټله. دوهمه لوبه کابل له لوګر سره وکړه چې کابل دا لوبه خپل کړه.
شاغلی نظری زیاته کړه چې هره لوبډله چې مسابقه ګټي درې امتیاز ترلاسه کوي. نن درې لوبه د سمنګان او بامیان ترمنځ وه چې سمنګان وګټله. دا لوبډلې په څلورو ټیمونو کې ویشل شوې دي چې هره لوبډله به په خپل ګروپ کې درې لوبې کوي او د هر ګروپ ګټونکی به دوهم دور ته لاره کوي. ښاغلی نظری وویل چې د دې لوبو د لا ښکلا لپاره د څلورو ولایتونو د نیزه بازۍ لوبډلې هم کابل ته راغلي دي.
زموږ د نیزی لوبډلې مسابقه نه کوي، دوی یوازې ننداره وړاندې کوي. په هره وقفه کې دوی نندارې خلکو ته وړاندې کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی د نیزی لوبډلې راغلي دي.
د اوزلو سیالۍ نن د کپ 15 په کابل کې پیل شوې او د دې میاشتې تر 22 نیټې به دوام وکړي.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه د غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي یو د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلیو دي. کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خوا څخه دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته وله شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو. که یو ماس هم نه ده وله شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي. خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ماته
خبر خراب دی. وچکالی مری حکومت کو سر وسی بھائی داسی منٹکوں کی وہ رسی حالت نو کھال اوباز حوالہ سر واسطی منتخب والسلام احترام.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ سبت شوي پیغامونه خبرو. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د سپورت لډګره به مو له کرکټه خبر کړو. په نړیواله کچه باندې نن د هند او د انګلستان ټیسټ لوبه وه، نن یې دویمه ورځ وه. د انګلستان لوبډله پرون د 250 منډو په جوړېدو وسوځېده. د هغه په ځواب کې هند نن لوبه پیل کړه. په پیل کې د هند لوبډله تر فشار لاندې وه، خو وروسته د دغه هیواد وکټ کیپر پونت ش لوبه وکړه او تر سلو ډېرې منډې یې جوړې کړې. د هند لوبډلې په ځواب کې 294 منډې کړې دي، و لوبغاړي یې سوځېدلې دي او 980 منډې تر انګلستان مخکې دی. نو دا لوبه به وکتل شي چې سبا څرنګه مخته ځي. بله لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د 16 اورونه وچه. دا لوبه د 50 رنزونو په توپیر استرالیا وګټله. 4:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پرون ماښامنۍ کتنه کې د سولې د مذاکراتو د چټکولو او په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو د رول او د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ګلبدین حکمتیار یو شمیر پلاویانو نن په کابل کې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو او د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی حکمتیار خبرتري ورکړ چې که دا وضعیت بدل نشي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه سکل د هغو اوو میرمنو په نوم کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا جایزه به راتلونکې اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په کوربتوب په یوه غونډه کې ورکړل شي. چین اعلان کړی چې د هانګ کانګ په انتخاباتي سیستم کې به بدلونونه راوړي. صدر اعظم لی کی کیانګ نن د خلکو د ملي کانګرس یا پارلمان په پرانستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په هانګ کانګ او بل نیمه کوروا کې سیمه مکاو کې د چین د اساسي قانون د بشپړ انفاز پر اړتیا ټینګار وکړ او په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د میانمار د کړکیچ په اړه د بحث لپاره غونډې ته تیاری نیسي. د دې هیواد امنیتي ځواکونو نن یو ځل بیا د پوځي کودتا پر مخالفانو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه.
ازادي راډیو په منځني سفر ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وستلی شئ چې د ازادي راډیو لالاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې د راډیو لالاري اوریدلی شي او همدارسې د انټرنیټ لالاري اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب سټ کې هغه مرکی هم له تاسو سره شریکو چې د راډیو لالاري خبرو او زموږ اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو اوریدلی شئ. که چیرته جنې اونیس پروګرامونه تاسو خوښوي او هغه مو د راډیو لالاري نوی اوریدلی وخت مو نوی پیدا کړي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب سټ www.azadiradio.com ته ورشي او هلته دغه اونیس پروګرامونه واوري. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه هم دومره وه، البته خبری برخه اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مرستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سی دهم دیخ پروانی پامرسته. نرمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامونه رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
السلام علیکم. پر خبری کم ده نگرار نرو او ده توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل ده چه ده ده منگ افغانان چی ده سرخده بوشوی ده ترخم که ده مسافر خلو زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوش بیزه تا کئی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک کی لگ شیو شی پوش او ډیر غټ لانجی ور سره خلکو دی روپې دی خپل زور واک او زور واک کی پوش زنه زور واک کی جوړ نه ته مشر او نه کشر قدر لري پوش او دمر دی چې دی افغانستان کی شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله. بازم ما د غزنی ولایت پلان پونسفری باندې ما دو خواته د لشکرګاه خواته د لدرایی بیا تر لشکرګاه پورې په پوسو کې راګرځولي یو ټول مسافر راکته کوي دیوالونه باندې ولې د خښتي د خښتي فریاد دا کې سبا څوک خوکو نو بس بیا نو خیر او خدای لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک لنګر وګورئ تاتی په شری کې ته وای مننه نه ګورې خپه نه موږ نه ډار وکړې مننه نه کاش خپه نه ستې ګلو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته هړي کې نو ده ګل ته چې دی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي ساجر ګران سی وی ده په خوای چې په درس او درس یم چې کله دې درې کلو غوړي ده حکومت نہ نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه چې نه فایر شي نه خو نو دا ولی دا شي پورته دي چې علت چې شي باید د دولت د دې مخنیوي او چې ودې بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نه خو نه زما ځغ به تر نور مکانات او تر دولتي دارو پر ورسې د وسط سلام.
زه جانان هم د المل ولا سمه اړیکې نیوله ده د امبرس چې راځي شران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندې ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې مړولې دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیک هیلې هم ورته وړاندې کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته پر مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په پره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو غږ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو غږ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خوله لرئ.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زره لکومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریب خلکو اواز رسوي. بعد سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوړو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ته مېب او مازره دي دوی فساد به هیڅ کومکونه کوي. بالکل د الله رضا لپاره هیڅوک زور نه کوي. د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خډې زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور هم ګمرک یو جمهوریت په سیمه کې څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. د پارلمان په سیمه څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سیمه زور کوي. وایي په ګمرک کې ډالر دی، په ګمرک کې افغاني دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کې ته درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې غواړي هغه تورز یو نه بلته حالات په تدریج الادیو کې چې داغه بنغه ور شو تسمیت وي.
السلام علیکم، انا کوم فنیل نن خبرې کوم. د موږ د دزګاه کې ډیر مشکل دي، نه انټرنیټ پر لګیږي او نه د شجاعي اوټو کم کار نه کوي او باندې هم کار سم کار نه کوي. د موږ د ډول مقامات د مخابرات شرکت نه دا غوښتنه ده چې د موږ په دغه دزګاه باندې د راکارش پراشته او د کې زیاته کې او لګي کوي چې د موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لیکاله نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي کرای نیو دی او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل رزدکو ته دوام ورکوي. نو حکومت ته او لوړ پولو چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دا مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه مونږ رحمان نیمه له کندهار ورته خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یو وار خو نه یې چې بیا یې بیا کمزوره بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسې ډېره مننه به وي ستاسو ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم، زه عبد الله جان عزیز د روزګان د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې ټولو د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف دي کېږي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي. د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدي زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، صاحب د بنیام د چبل امریکن اوریدا د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کېږي خلک دې له دهنې سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوبه تک راڅګو کې ځکه اورر شادنې یا رسد نه مسله ده چې چارواکي زما واوري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې د موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړیالان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا په هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مقواد ولسوالۍ پرین زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ویل شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند دالی څخه. زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې شوې دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي، که نه تړل کېږي کورونا د وجه څخه، نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نه ورک شوی و، خو د مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه. رئیس دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي، تېر به شو د غوړې شوروان څکه. دا مرز یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیر حسن د کونړونو د ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیاتو شو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې ګاس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده، جدا همدا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زرګل خان د لغمان ولایت د مسلم ولسوالۍ نه تاسو ته احمد در سم ته راځي. ازادي ته لغمان ولایت ته د معرفت ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمان ولایت ته مسلم ولسوالۍ کې د دایګانو نه بره د ساجل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شل د خلاره ده. او هلته پخوا د کرګي سه وخت کې هم د سیکانو د بعد ما خپل نه بده چې د خپل کې د فرص د ټول ان توجه سره کړل او چې دا د هغه څه ده د طرف نه ستنه د سپورت استمیاشنه درس استمیاشنه درس او هغه درس ختم شو. موږ غواړو چې د جنګان لپاره د پنځه کلیو لپاره یو کنجون دا یو پراډولي دا یو لښبند دا یو جمعیت دا یو فورې لښبند دا د پنځه کلیو ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته ماري د لغمان نه نه فائدې چې دا مطلب څه ده. موږ د دې څخه د تاسو باران کې د خپل تدبیر بالغان تدبیر کې دا مطلب موږ ته مطلب دا غوړو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې چې موږ حق نه له مطلب جوړ شو. موږ باندې د ولتن خلک باندې دولت خلک باندې ولت خلک موږ ته حق ورته پنځه کلیو لپاره چې موږ مطلب جوړ شو تدبیر ډېر ماده تمامي چې ډېر یو ساعت شل د ته موږ لار زو به د موږ لپاره ډېر مشکل تمامي دی. او هر مې نه ترجو چې د فیزیکل لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زین لاند هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیدا دغه د هلمند د شهیدان او ماجینو ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورکوستي او د ډیر ستونزې سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی. نوی بیا دا پروش کالم ماشین هم دا چې وسوځه سره کار بیا دا که بیا نه راکړي بیا په نوي کال کې درکو بیا نه راکړي بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکي.
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ پون ډېر وړوکی دی. نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولیسو چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
بریا السلام علیکم. ګل احمد کریمه د کندهار ښار څخه وروره څنګه مدغه ده د افغان لیتون شرکت دی دا به څه کوم ډول سوري په کندهار ښار کې ما مخکې پیغامونه چې لیکلي دي وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تاسو نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کې ځکه چې موږ ډیر بیا په څنډه کې یو کچیر د توامه په څول کې یو پیټا د افغان لیتون شرکت دی اس خدمات نه لري به څه کوم ډول دی وروره نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته نزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسه دا شرکت په پاجته نه ځات کې ځکه چې نو شاس یو ځات په سند کې په ځوالې کې کار نه کوي په شاس کې کار نه کوي په یو ځای کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې زمر څخه یو مل به په خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې تاسو یې نشئ وي د پیغام د نشئ دا په هیله ده. خدای په امان. السلام علیکم.
اور السلام علیکم. دا صدوا غاوا دا بغرا تړلې تښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وس کړی نن کړی دا شان کړی دا بغرا وس پاکه تړلې د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکړګاه د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاکه تړلې دا موږ وس څوک نن کړو ګرد پاکه دا ونه موږ راکښته نو وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خدای په امان.
سلامونه احترامات. بدرې کوچي ماغم د نورو ولایت نه موږ دغه یو حکومت له خانه موږ د غوډونو له شیخ مو ته موږ تاسو ملایل لپاره څنګه تیار کوو مالداري مرز کې یمن کړی د مرزونه کړم کله زموږ راځي چې موږ له شهر څخه وځو. سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناستم او یو سیلونکی یم او دسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزه نه کوي مثلا را خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د موږ په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سوره سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین